د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی په ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم, دا وایس اف امریکا دی ودا سمو جاهد جواد ما په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لاندېستا. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دغه هیواد د پوځ د نوي مشر د ټاکلو په مسله کې به په راتلونکو څلورو ساعتونو کې پرمختګ وشي. یوې سیمه ییزې رسنۍ خبر ورکړی چې د پوځ د نوي مشر د ټاکلو لپاره جی ایچ کیو د دفاع وزارت ته د لوړپوړو جنرالانو نمونه استولی دي. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا ماتسولا وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې له ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. او ملګرو ملتونو د نهه یسی شنبه په ورځ په ایران باندې لدی عمله نیوکې کړي چې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په سر د راپورته شویو لاریونونو ځپلو ته یې په کلکه دوام ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ د نوي مشر د ټاکلو په مسله کې به په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې پرمختګ وشي. خواجه آصف دغه څرګندونه وروسته له هغې کړي چې د پاکستان په سیمه ییزو رسنیو کې د پوځ د نوي مشر د ټاکلو په اړه ګونګوسې زیاتې شوې او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ځینو مشرانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ کیو څخه د نوي مشر د ټاکلو لپاره د جنرالانو د نوملړ د نه لیږل کېدو باندې اندېښنه ښودلې. بل اړخته رسنیو د خپلو سرچینو له خولې خبر ورکړی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ د نوي سرلاخکار د ټاکلو لپاره د لوړپوړو جنرالانو نوملړ رسیدلی دی او په یو دوه ورځو کې به په دې اړه لومړی وزیر خپله پریکړه وکړي. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا ماتسولا وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې له ګواښ سره مخ دي او راتلونکی یې هم ناڅرګند دی. د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرټا ماتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو وستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ او خوانځیو بندیدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. په امریکا کې میشتې د بشري حقوقو د څار ادارې پر ترکی چارواکو تور لګولې چې په لوی شمیر افغان کډوال له هیواده شړي, چې یو شمیر د کډوال د دې ادارې په خبره د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په راپور کې چې په همدې میاشت کې خبر شوی ویل شوی ترکی چارواکي د افغانانو په شړلو کې له زور څخه کار اخلي او له یوې مخې ټول باسي. په ترکیه کې د بشري حقوقو د څار ادارې مسؤل ایما سانکلر ویب وویل موږ چې څوینو هغه دادی چې په خارونو کې د پولیسو په لویو عملیاتو کې خلک نیول کیږي, د شړل کېدو په مرکزونو کې اچول کیږي او له هغه وروسته په جبر ور باندې د دعوت طالبانه ستنېدو اسناد زکیږي. د مرمن ویب په خبره په ترکیه کې د افغان کډوالو په اړه دا راپور د دې حقیقت لنډیز دی چې هیڅ چاته د دې فرصت نه دی ورکړل شوی چې د پناه اخیستلو غوښتنه وکړي. ملګرو ملتونو د نهه یسی شنبه په ورځ په ایران باندې لدی عمله نیوکې کړي چې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په سر د راپورته شویو لاریونونو ځپلو ته یې په کلکه دوام ورکړی. د تیرو دوو میاشتو راهیسې په دغو راپارېدلو لاریونونو کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون تر 300 زیات کسان په سړکونو باندې له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. ایران ویلي په دغو لاریونونو کې یې شپږ څلوېښت امنیتي سرتیري هم وژل شوي خو د نورو خلکو د مړینې په اړه یې څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو ویاند جرمی لاورنس په جنیوا کې ژورنالستانو ته وویل موږ له چارواکو غواړو چې د برابري درناوي او حقونو د پوره کولو په برخه کې د خلکو غوښتنې ومني. د دې پر ځای چې د لارون کوونکو د ځپلو لپاره له غیر ضروري ځواک څخه کار اخلي. تهران په خپلو بهرنیو دښمنانو باندې تور پورې کړی چې دغه لاجنونه یې پارولې دي. او د سپورت په ډګر کې د فوټبال د نړیوال کپ په سیالیو کې سعودي عربستان د نهه یسی شنبه په ورځ د ارجنټینا د یو ګول په وړاندې د دوو ګولونو په وهلو سره سیالي وګټله. د فوټبال د نړیوال کپ دغه سیالي په قطر کې ترسره کیږي. ارجنټینا په دغو سیالیو کې د دریمې درجې ټیم دی او سعودي عربستان یو 50 ځای لري. میسی د لوبو په نهمه دقیقه کې په یو پینلټي کې ارجنټاین ته لومړی ګول ووهه او داسې ښکارېدله چې لوبه د ارجنټاین په کنټرول کې ده. خو سعودي عرب په دوهمه نیمایي کې بیرته راپورته او په 30مه دقیقه کې یې سالی الشهري لخوا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه او بیا د سالم الدوسري لخوا 15 دقیقې وروسته د دوهم ګول په وهلو سره سعودي سعودي عرب لوبه وګټله. ارجنټاین د لوبې په وروستیو کې هڅه وکړه چې لوبه مساوي شي، خو د سعودي عرب ګول ساتونکي محمد الویس په ګول باندې د ګڼو بریالۍ او شاټونو مخه ونیوله او د سعودي بریایي وساتله. ارجنټاین به اوس د شنبې خالي په ورځ په سی ګروپ کې له مکسیکو سره په لوبه کې د ګټلو کوښښ کوي او سعودي عرب به له پولینډ سره لوبه کوي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو ورول د وایس اف امریکا دی ودا اوسم د مهم راپورونو په لور. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوز د نوی مشر د ټاکلو په مسله کې به پراتونکو سره روښانه ساتل کې پرمختګ وشي. خواجه آصف دغه څرګندونه ورسته له هغه کړي چې د پاکستان په سیمه ییزو رسنیو کې د پوز د نوی مشر د ټاکلو په اړه ګونګوسي زیات شوې او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون زینو مشانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ کیو څخه د نوی مشر د ټاکلو لپاره د جنرالانو د نمونو د نه لیګل کېدو په سر باندې اندېښنې ښودل شوې. بلرخته رسنیو د خپلو سرچینو له خلی خبر ورکړی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوز د نوی سرلخکار د ټاکلو لپاره د لوړ پوړو جنرالانو نومړه رسیدلی او په یو دوه ورځو کې به یې په دې اړه لومړی وزیر خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د دوی د خبریال الیاس خان په ریپورت کې.
ټولنیزو رسنیو باندې مخ په زیاتېدو ګنګوسو او د واکمن ګوند مسلم لیگ نن لوړپوړو مشرانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ یو څخه د پوځ نوي سرلخکر ټاکلو لپاره د جرنیلانو د نومونو سمري نه رالیږلو باندې اندېښنې ښودل وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي کی جیو نیوز یو پروگرام کې خواجه آصف په دې اړه تفصیلات ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې هغه د اتصال وخت ځکه ورکولو ولی چې زه سیاست مدارم او زه گنجائش ساتم او ذمہواری سره به خبره کوم. یو پختنې په جواب کې نوموړي وویل د پوز نوی سرلخکر په حواله سره ائتلافي ګوندونو کې هیڅ اختلافات نشته او دې حواله سره د ښاغلي شهید خاقان عباسي او د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله خپل نظر دی. هم دې پروګرام کې سینیئر خبریال انصار عباسي داوه وکړه چې وزیر اعظم هاوس ته د پوز نوی سرلخکر ټاکلو لپاره سمري ملو شوې ده چې پکې د شپږ لوړپوړو جرنیلانو نمونه شامل دي. نوموړي په وینا چې سمرای کې دا وخت د پوسټ پګ لوړپوري جرنیلان لیفټیننټ جنرال آصف منیر، لیفټیننټ جنرال سیر شمشاد مرزا، لیفټیننټ جنرال اظہر عباس، لیفټیننټ جنرال نعمان محمود، لیفټیننټ جنرال فیض حمید او لیفټیننټ جنرال محمد عامر شامل دي. خود دفاع وزیر خواجه آصف د پوز نوی مشر ټاکلو په اړه سمری وزیر اعظم هاوس ته د ملاوېدو خبر رد کړی او په خپل ټویټ کې ویلي چې وزیر اعظم ته تر دې دمه سمری نه ده ملاو شوی او د سمری وزیر اعظم هاوس ته د ملاوېدو پخلی به په خپل وخت وشي. بل لور ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وینا ده چې سمری نه ده ملاو شوی، مهرباني وکړئ ګنګوسي مکوئ، د سمری وسلوېدو سره به ټول خبر کړی شي. په عین حال کې وزیر اعظم د نومبر په څلرویشتمه نیټه د کابینې ځانګړي غونډه رابللې ده او د نهې یا سه شنبې په ورځ د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی او ورسره د هیواد سیاسي صورتحال باندې خبرې کړې دي. سیډونکي وایي د پوز سرلخکر د نوکرۍ موده غځولو لار همیش لپاره بندول پکار ده او هر درې کاله پس چې ټول هیواد د کوم امتحان نه تیریږي دې سره بې ثباتي پیدا کیږي او د دې اغیز نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد پریوزي. د دوی وینا ده چې د تیرو څو میاشتو د روانې سیاسي بې ثباتۍ له وجې ټولې اقتصادي اشارې په ښکته را روانې دي. بل خوا د خپلې خوښې د پوز نوی مشر د ټاکلو نه پشا کېدو وروسته د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي تر کومې چې هیواد کې نوې ټاکنې نوي شوي دلته استحکام نشي راتلی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چونکی او امنیتی چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې امنیتی وضع او افغانستان سره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه شخړې روانې دي خو حکومت دې خبرې ته پام نشته او سیاسي ګوندونه خپلو سیاسي ګټو ترلاسه کولو کې بوخت دي. یو بل خوا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرو اترو عمل هم نیمګړی پاتې دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او خرلاچی لارو باندې شخړې په داسې حال کې پیل شوې چې وړاندې په پاکستان کې په امنیتي ځواک چارواکو او عامو وګړو باندې بریدونه هم شوي دي. نور تفصیل د فرید شنواری په راپور کې اوري.
څېړونکو او د امنیتی چارو پوهان وای په هیواد کې سیاسي بی ثباتی، افغانستان سره په پوله روان انخطې او د امنیت خرابې وځي د لاسه د پاکستان اقتصاد ته او امنیت وضع په راتلونکو وخت کې نوره خرابې دی شي. هغوی وای وړاندې نه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع خراب ده او د وسلوالو ډلو لخوا په پولیسو، عام وګړو او امنیتی ځواک چارواکو باندې بریدونه کیږي. د قبایلی سیمې د څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سنټر یو چارواکي ډاکټر اشرف علي وی او وی ډیوته اویل بعد مرغه حکومت او سیاسي ګوندونو توجه په سیاسي چارو ډیره ده.
بل طرف ته د ملک حالات چې دي، سیاسي حالات دا چې دي چې د هغه زیاته توجه چې د امنیت باندې نشته دی، بلکې په سیاسي میدان کې دا درنې چې کیږي د غزه کې په سیاسي جوړ توړ او د حکومت خلاف چې کوم دي نو ګوندونه د حکومت خلاف او یا حکومت چې د اپوزیشن خلاف خپل محاسنه جوړ کړي دي، نو یقینا چې هغه طرف ته توجه ډېره کمه ده. دغه د وجه نه دا یته چې هلته کې په سیمه کې امنیتي حالات چې دي خراب شوي دي. خو تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې دغه سره چې کوم دی معیشت ته یو ډیر لوی زیان رسېدلی دی.
څېړونکي او د امنیتي چارو پوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او خرلاچی پوله باندې نښتې او د پولې تړلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت ته زیان رسیږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وی او وی ډیوته اویل د پولې دواړو خواو ته لکونو شمیر کې خلکو ژوند جوک اغیزمن شوی، خو په مطبوعاتو کې په داسې موضوع بحث نه کیږي.
په دو وخت پاکستانی رسانی ادارې سکمې دي د غي فوکس هغه اسلام آباد کې سکوم سیاست روان ده د آرمی چیف په تعیناتی باندې دا ټولو نه لوی بحث تا او په هغه باندې دوه قسمه سیاست مداران خختی، یو طرف ته عمران خان، بل طرف ته سکوم ده د نواز شریف او دا هغه زړه سیاست مداران دي چې پیپل پارټي هم شامل ده. نو دا مسلې سکوم دي د بنیاد باندې سکوم بحث مباحثه روانه ده، د ملکی میډیا ټول دا هغه طرف ته رجحان ده.
څورځي وړاندې وسلوالو لخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت، باجوړ او ټانک سیمه کې دوا وسلوال بریدونه او یو چاودنه شوې وه چې پکې شپږ پولیس او د اف سی دوا عسكر وژل شوی وو او د اف سی یو عسكر په ګډون د امن کمیټې څلور غړي هم پکې ژوبل شوی وو. ډاکټر سید عرفان اشرف وايي په پاکستانی رسنیو کې نورو سیاسي چارو او غیر مهمو خبرونو ته ځای ورکړی کیږي او د امنیت موضوع ته ځای نه ورکړی کیږي.
چاته د دې سوچ نشته دا چې بلوچستان نو ونستا په خیبر پختونخوا پرې په د بارډر باندې څه کم سره روان دي، د خلکو ژوند جواک او د خلکو تجارت سکوندا دلته کې افیکټ شوی دا دغه چا سره ټیم نشته او بیا به زه دا کم سره دغه وجه بنیادی دا ده سلکه څنګه د ریاست لینز نه یا د ریاست نظر نه د دوو صوبو عوام سکوم د وتی دي. هم د کشان د پاکستان میډیا او سیول سوسایټي سکوما دا سد چا نظر او د چا رائے پاکستان کې میټر کیږي یا هغه باندې دارومدار یا هغه هم په بارډر باندې څکم خلک دي د هغه ستونزو ته په هغه نظر نه ګوري لکه په کم نظر پکار دا.
په وروستیو کې په اسلام آباد کې څېړنیزي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډی سپیس په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته په خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ پیښو کې یو 50% زیاتوالی راغلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا میتسولا وای په افغانستان کې اوس هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دی او د افغانانو ښځو حقونه ډیر زیات له خطر سره مخ دي. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده دا ونې لخپل قاضیانو غوښتي هغه دوسیه چې د حد او قصاص شرایط پوره کړي وي حد او قصاص ور باندې جاری کړي. نور تفصیل د مونږه شهید پر راپور کې.
د اروپایی پارلمان مشر تیره ورځ پارلمان ته وویل چې ډېر ژر به نړۍ بیا د طالبانو لخوا د خلکو عامې سزاوي او سنګسار وبیني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده دوی ونې وړاندې لخپلو قاضیانو غوښتي چې حد او قصاص عملي کړي.
Reports from Kandahar indicate that the world will
La Kandahar raktun ki raportuna shay nade badir zar wawini che Taliban da khpal ter hukumat gunde da khalgu ami sazawi sangsara wal paduru wahal aw da badan da gado prekawal phail kri
خو په افغانستان کې د میدان خار په خوانی خارواله او د بشري حقوقو مدافع ظریفه غفاری وای نه د نړیوالو پښمنو او نه هم د طالبانو پښمنو باور لري ځکه چې په عمل کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی
طالبان نن نړیوال قوانین مني د چاغول وای نړیوال قوانین ټول د اسلامي قوانین دي د افغانستان قوانین مني هغه وای چې هغه قوانین هم دوی د اسلامي قوانین نه ښکاري دوی په امر شی باندې چې خپل لګیا دي روان دي هغه باندې روان دي او لګیا دي د دوی د تصمیم د او تعهد د خپل هغه کوم خراب او غلط او بد دری باندې چې ولاتي نه اوري نو دا چې نړیوال فقط د میزونو شاته دری یو یو څه سیستم ورکی کده دې باندې د افغانستان پر کې چلی دی څرنه به چلی دی شوي
افغانستان کې یو پخوانی قاضي وایي د طالبانو حکومت کې خود سری شتون لري او د خلکو سره د شریعت نه بلکې د مخالفت پر بنسټ چلند کیږي او دا چې په خپل څنګه کې مسلکي خلک هم نه لري
وکیل مدافع نشته قاضي مسلکي قاضي نشته یعنی ټول هغه مسلکي کسان ته ځوایم د دې هر کار کې په هر ډیپارټمنټ کې پروفیشنل کسان ضروری دي اوس په کابل کې یا په ټول افغانستان کې هر موضوع چې دی د طالبانو په حکم کې دی نه د شریعت په حکم کې دی نه د قاضي په حکم کې دی نه په سرنوال په حکم کې دی موږ په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان تقریبا د 250 نه زیات خزینه قاضیان وو او بلکې ما ټول هغه سړي چې وو ټول مسلکي پروفیشنل کسان په ستره محکمه کې او په ټول ولایتونو کې دا کسان په قاضي په حیثیت کار کړی وو سیستم وو په دې کې وکیل وو سرنوالي وو حقوق سرنوالي او دین بعد محکمې ابتدایه وه بیا استناف بیا ستره محکمه په دې کې یو سیستم وو
د دینی او اسلامي لوړو زده کړو عالمه زهرا جلال وایي د حدود او قصاص شرعي نظام عملي کول یو پیاوړی سیاسي اقتصادي عدالتي او انتظامی نظام غواړي کوم چې په افغانستان کې شتون نه لري
هغه حدودونه هغه وخت کې جاری کیږي چې یو حاکم یو عادل حکومت موجود وي حاکم او عادل حکومت هغه حکومت دی چې ټول یو رقم ته ولیدل شي او په یو سترګ ورته وکتل شي دویم دا باید دلته فقر دامنگیر نه وي حاکم باید عادل وي صادق وي دا هغه څه دي چې باید ټول موجود وي کله چې اوس سارق غلا کوي مونږه باید دا معلوم کو چې آیا دغه امیر دې ته رسیدګي کړی دی دې د پاره کوم کارمندنه شوی دی دا چې غلا کړی دی دا غلا دې مرګ بچکولو د پاره غلا کړی دی یا نور څه کچېره مرګ بچکولو فحشا بچکولو د پاره دی غلا کړی دی دغه وخت کې باید امیر لاس کار شي نه مجرم لاس کار شي
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت تیره اونۍ عامه پارکونو ته د خزو په تاګ د بندیز ترڅنګ خزي لورزشي کلبونو او حمامونو څخه هم بندې کړې په افغانستان کې د جنکیو متوسطه او عالی خونځیو ته د تلو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې پر کار کول او انتر د خزو د جامو څرنګوالي بندیزونه لګیدلې منازه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگتن ډي سي
ترن اوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د ریاستونو سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحا محمود په هواد کې میشت رجسترډ افغان کورنۍ او غیر رجستر غړي د رجستر کولو لپاره د کمپاین پیلولو اعلان کړی دی چې څومره غیر رجستر افغانان دا وخت پاکستان کې دي او افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته څومره نور افغانان پاکستان ته ورغلي دي نور تفصیل له اسلام آباد څخه د رابیا پیر په ریپورت کې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د افغانانو د رجستر کېدو او دلته اوسیدونکو خیر رجستر افغانانو په معاملې بحث شوی په دې محل ته یو پښتني په جواب کې د سفران وزیر طلحه محمود وویل په هیبات کې د میشتو رجستر افغان کډوالو شمیره 2,23,930 ده
تقریبا جو غیر رجسٹرڈ میرے پاس فگر اس وقت آ رہی ہے 2012 22 کی 56,909 ہے.
دا رجسٹر کورنیو شپش 15,000 نسوان نفر رجسٹر خورو دا جی رجسٹر کے دو لپارد دا تصدیق عمل روان دیم. تلا محمود تا ہم ویلی چی دا نیشنل ڈیٹا بیس او رجسٹریشن ادارے نادرا او طولو ایجنسی پا امرستا یو گڑ مہم شروع کولو ارادہ ہم لری چی معلومات را غون کلیسی چی سمرا غیر رجسٹر افغانان دا وقت پاکستان کی شتن لری او افغانستان کی دا طالبانو حکومت رات لو ورستا سمرا نور افغانان پاکستان تا راغلی. د کال 2021 اگست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغانستان واک تر لاسه کولو وروسته ډیری هغه کورنۍ چې په خوا یې د امریکا یا ناتو ځواکونو یا بهرني سازمانونو سره کار کړی وو او د وتلو خوانی نه درلودې پاکستان ته راغلي. په دغه کسانو کې تعلیمي یافته او مسلکي نارینه او ښځې هم شامل دي. د رواني میاشتې په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل سوي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو په لوی شمېر تغه افغانان دلته په غیر قانوني توګه اوسېدو په تور کې نیولي هم دي، خو په مجبوري خپل هیواد پرېښېدونکي دغه افغانان د پاکستان حکومت څخه د دوی دپاره د ویزو عمل د اسانولو غوښتنی هم کوي. ګلاغه سهک چې د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکی وو په ویزې پاکستان ته راغلی وو، وی او ای ډیو سره خبرو کې ورته وړاند ستونزو په اړه وایي.
زما خپل ویزا د تقریبا څلور میاشتې کېږي سپایر شوی، دلته مې هغه مې کړی ده، ورته اپلای مې کړی ده، تر اوسه پورې نه ده راغلی. راته دا مشکل خو د پاکستان د خپل حکومت جوړ کړی ده دلته ورته.
جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو دا روان نومبر د میاشتې په نهمه نیټه پور سوی یو رپورٹ کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې یو این ایچ سی آر دا ویان کیسر افریدی د خلی وایي پاکستان حکومت ویلي چې کال 2021 له جنوري راهیسې شاوخوا 2.5 لک افغانان پاکستان ته راغلي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په خدار کې د 15 کلنې ماشومې په زور ودولو د پیښې په اړه په فیډرل شرعي عدالت کې اورونه شوې. چارواکي په عدالت کې حاضر شوي خو پوره رپورټ نه دا وړاندې کړی. نور حال د دې خبریال حافظ الله شیرانی په رپورټ کې.
د وفاقي شرعي عدالت دوه کسیز کمیشن جسټس ډاکټر سید محمد انور او د وفاقي شرعي عدالت مشر جج جسټس خادم حسین ام شیخ د 15 کلنې نجلۍ په زور د واده کولو د سو موټو اکشن د کیس اورونه پر 21 نومبر په کوټه کې وکړه. په دې اورونه کې د پاکستان د څلورو صوبو اړوند قانوني افسران حاضر سوي، خو د وفاقي حکومت په نمایندګۍ څوک نه دی پیش سوي. د بلوچستان حکومت له لوري عدالت ته پیش سوي اډیشنل اډوکیټ جنرال فرید احمد ډوګر وډیوا ته وویل د 15 کلنې نجلۍ د واده او په کم عمر کې د ودونو د قانون په اړه یې رپورټ و کمیشن ته وړاندې کړی، خو وایي چې عدالت ورڅخه د کم عمرۍ د واده په باب د قانون تفصیل غوښتي چې دوی به پر روانه اورونه کې ورته پیش کړي.
کوئی قانون سازی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے یعنی اس پہ ہم
عدالت لمر سے خو پشتل چې د کم عمرې د واده په باب په بلوچستان کې کوم قانون ستا کنه. موږ ورته وویل چې د چال پروټیکشن 2014 اکټ ستا، خو د کم عمرې د مخنیوي صوبایي قانون نستا او هغه مرکزی قانون دی. پنجاب او سندھ خپل قانون جوړ کړی دی، خیبر پښتونخوا او موږ هم قانون نه دی جوړ کړی. عدالت راته وویل چې حکومت په دې اړه قانون جوړ کړی.
کورٹ نے کہا کہ جی آپ اس کو اپنی قانون سازی کریں اس حوالے سے.
روان کال د نومبر پر اوله نیټه د بلوچستان په خوزدار کې 15 کلن ماشوم او یو 12 کلن ماشوم ته ورواده شوی و. د خبر پر خپرېدو د فیډرل شریعت کورټ جسټس سید ډاکټر محمد انور سو موټو نوټیس اخیستی و. په عدالت کې د خوزدار د پولیسو ایس ایس پی جاوید غرشین رپورٹ پیښ کړی. غرشین وډی و ته وویل واده شوی ماشوم مو د هغې و ماما ته په لاس ورکړه. د انجلۍ پلار، خسر او نکاح کوونکی مولا او دوه نور کسان مهم نیولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي د عورت فاونډیشن په نامه د تنظیم مشر علاءالدین خلجی وایي د کم عمرۍ د ودونو مخنیوی ځکه نه کیږي چې تر اوسه په بلوچستان کې دا قانون نه دی جوړ شوی.
تر اوسه پورې زموږ په صوبه کې د کم عمرۍ د ودو قانون اوسه پورې اسمبلی نه دی منظوره کړی. دا یو واری پیش شوی دی او یو واری باندې دا واپس شوی دی او په دې باندې اوس امینډمنټ هم شوی دی. دا 8 کالو زموږ په دغه شبن لګیاوی چې دا قانون پاس سی او په دا قانون باندې عمل درآمد هم شروع سی. په صوبه کې موږ د دې قانون نه لرو.
د سرکاري وکیل ایډوکیټ فرید احمد په خبره اوسنی حکومت د قانون مسوده جوړه کړي او له قانوني مشاوره ترڅو به ډیر زر د قانون بڼه ورکړي او پر روان او رواني کې به یو عدالت توړاندې کړي. د بشري حقوقو د شزو د پرمختیا ادارې د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند یو ان اف پی آی په ګډه باندې تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې له 1300 کلونو څخه د کم عمر نجونو ودونه تر ټولو لوړه کچه 20% ده. سروې څرګنده کړي چې د 13 کال څخه د کم عمر نجونو ودونو کچه په نصیر آباد کې 22% ریکارډ شوې ده. په کوټه ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو ټیټه کچه ریکارډ شوې وه چې له 15 څخه تر 13 کال څخه د کم عمر نجونو ودونه په ترتیب سره 11% وو. په بلوچستان کې شاوخوا 4.1% نجونه تر 13 کلنۍ نه مخه ودیږي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند راپور په ډاګه کوي چې د ماشومانو د ودونو کچه د مالدارو کورنۍ په پرتله په غریبو کورنۍ کې 22% لوړه ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
درنو اوردونکو راپور نوم اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی په جمهوریت کانګو کې د ام درویشتم په نوم د مشهور وسلبند ګوند لخوا د جنگ د بیا شروع کولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکی د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د شلم اکتوبر نه بیا شروع کیدونکې جنگ د خلکو کړمي زیاتې کړې دي، ځکه چې د نوي سره انختی دی جنگ کې د عامو خلکو نه مرګ جوبله شوې ده او نور ډیر کسان بې کوره شوي دي. امریکی د جنگ د سم دستی ختمولو او د بشری حقوقو د بین الاقوامی قانون د لحاظ خاطر کولو غږ کړی دی. ام درویشتم وسلبند ګوند یو تنلارې ګوند دی او په دې کې د جمهوریت کانګو د فوج نه بګوړ شوي فوجیان شامل دي. دوی د جمهوریت کانګو په نورختیځه سیمه کې خپل کار روایه جاری ساتلی دي. داسې ادباري خبرونه راغلي دي چې د دې ګوند مرسته روان ډاکی. امریکي او متحده قامونو په ام درویشتم ګوند او د سلطانی میکینګا په شمول د ګوند په ځینو مشرانو بندیزونه لګولې دي. د ام درویشتم وسلبند ګوند جنگیالو اوسوس د جمهوریت کانګو په قطبی صوبا کیوو کې یو شمیر خاریه او دوه لوی سړکونه نیولې دي. په دغه کار روایه کې لږ تر لږه 40 عام کسان مړ شوي او 50 جوبل شوي دي چې پکې جمهوریت کانګو کې د محکمتیا د پاره د متحده قامونو د قائم دفتر شپږ اهلکار هم جوبل شوي دي. په شلم اکتوبر د بیا انقطی جنگ د لاسا 415000 کسان بې کوره شوي دي. هر کله چې 200000 خلک د جنگیالو په نیولو علاقو کې گیر پاتې شوي دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس خپل تحریری بیان کې ام درویشتم ګوند تغک کړی دی چې خپل جنگی مورچی پریک دی، وسلې غزار کی او د جمهوریت کانګو د حکومت لخوا د جنگیالو د بې وسله کولو، د دوی د سرګربو د ختمولو او اولسی زیست روزګار کې د دوی د شاملولو وړاندیز قبول کړي. سلامتی کونسل کې د امریکای د خصوصي معاملو متبادل استاد رابرټ وډ خپل یو بیان کې روانډا ته غږ کړی دی چې د ام درویشتم جنگیاري ګوند د مرستې نه لاس واخلي. د خپل بیان کې دا خبره په خصوصي تور سره کړی دا چې نورختی دا جمهوریت کانګو او سرحدي سیمو کې د محکمتیا او امن راوستو د پاره د متحده قامونو د دفتر کردار اوس هم ډیر اهم دی، ځکه چې دا دفتر د عامو خلکو د حفاظت کولو، د غیر قانون خلکو د تنظیمي اډانو د دانوانه کولو او په حکمرانۍ کې د لاس امداد کولو غوندې اهم کارونه کوي. استازي رابرټ وډ خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د امن د حصول دارمدار په یو سیاسي عمل، په سیاسي اراده او د مسلو په سیاسي اواري دي. دوی چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره امریکای په جمهوریت کانګو کې د صفا سوترا انتخابونو کې دو په عمل کې د لاس کولو په غرض 13 ستمبر کې د 13 ملیونو ډالرو د اضافي مالی امداد ورکولو اعلان کړی دی. استاذی رابرټ وډ د خپل بیان په اخر کې وی چې په جمهوریت کانګو کې د جمهوری ادارو مضبوطول، زپلې شبو خلکو سره انصاف کول، ناوړه خلکو له سزا ورکول، د ملک د سالمتیا او سلامتیا خاطر کول او د عام اولس د تحفظ او خیګړی مقصد د هر سنه بالا ساتل داسې کارونه دي چې جمهوریت کانګو کې به د امن راوستو باعث ګرځي. بېشکه چې د سیمې خلک د دې هر څه حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی.
درنو اردن کو راپورونه دومره وو اوس مو پام را ګرځو د وی پی سی رینه څنګه خبرونه ده.